احمد شبریم د ازادي راډیو په ماشمنې خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او د القاعده شبکې د نوي ګواښ راپورونه خپره شوي. په دې اړه مو په خپرونه کې د چارو د کتونکي سمیع یوسفزي نظر هم اخیستی.
مشران اوس هم تر یو حده پورې ژوندي
دي. دا به هم په دې خپرونه کې واورئ چې جرمني ځواکونه نن په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي. د هرات کندهار پر لویه لار چارواکي د طالبانو له لوري د ماینونو د ایښودو خبر ورکوي. له نن درې کاله مخکې د ازادي راډیو درې خبریالان په کابل کې ووژل شول، خو خبریالان راتلونکي ته نور هم اندېښمن دي.
اوس او د راتلونکي په اړه باندې تشویشونه زیات دي.
تر شپږنیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان له دولت او ملت سره د امریکا د مرستې پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان غواړي چې په نړۍ کې ورڅخه کرکه ونه شي، له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره دې اړیکې پرې کړي، او په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 44 تنه مړه شوي دي. خبرنو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکه چې پلاوی سره په کتنه کې د افغانستان له دولت او ملت سره د امریکا د مرستې پر دوام ټینګار وکړ. دا خبره د افغانستان د سولې د چارو د وزارت ویندوی ناجی انوری وکړه. ویل
آقای خلیلزاد زمینی که د مورد
آقای خلیلزاد د دې پترس کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو لپاره د امریکا د اقداماتو په اړه خبرې وکړې. یو اربیا د افغانستان د دولت او ملت د ملاتړ ډاډ ورکړ.
ملت افغانستان اطمینان داد.
له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد دایم هم رسنیو ته پاستولي پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان غواړي چې په نړۍ کې ورڅخه کرکه ونه شي، له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره دې اړیکې پرې کړي. د دې وزارت ویندوی دا خبره د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه.
دا کرکې نتیجه د هر ډول نړیوال مشروعیت نه لرل او د پایښت لپاره د توان نشتوالی دی. که طالبان غواړي چې د افغانستان د راتلونکي یوه برخه سي، د ښځو او نجونو حقونو ته له درناوي، له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو له پرې کولو پرته به دا ممکنه نه وي.
له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو شلون له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د حکومت د موافقې یو اساسي شرط و. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته دا مرشوبله د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوس پیرې په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې.
قاری اختر محمد پنجابي د ترهګر ډلې د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون دیارلس تنه طالب ترهګر ووژل شول او اووه تنه نور یې ټپیان شول.
مومند ونه ویل چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرشوبله اوښتي او کنه. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته له منځه وړې او شپږ پولیس یې وژلې دي. دی وایي په نښته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون وب ملکیان وژل شوي دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یوه سیمه ییز پولیس پر کور حمله وکړه.
له بده مرغه د والیان درې وطن محترم اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان و شهیدان شوي. دوی ټول ملکی او بیګنا خلک دي. د دوی په منځ کې 12 کلن او 13 کلن ماشومان هم شامل دي.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 44 کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. په راپورونو کې لومړی ویل شوي وو چې یو سټیج هم په خلکو لویدلی. پیشه بیګا د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس یهودانو په مراسمو کې شوې. تر یو لکو زیاتو کسانو په دې مراسمو کې برخه درلوده چې په معرون غره کې د یهودانو د مذهبي مشر خاخام شمعون بر یوهای په درنش جوړ شوي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی ناورین بللی دی. قرغزستان وایي د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د یوې لنجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې 14 تنه وژل شوي دي. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن وویل په دې نښته کې چې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ پر یو بل د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه 144 تنه ټپیان شوي هم دي. د باتکن سیمې په لیلک کلي کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمېر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز څېړنیزې موسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40 ښځو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2000 په پای کې په دغه هیواد کې په 100 کې نږدې 33 ښځې په کار ګمارل شوې دي. بروکینګز موسسې په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د دې معنا دا ده چې د سعودي عربستان د کار په بازار کې د ښځو ونډه یوازې په 2 کلونو کې 40% زیاته شوې ده. په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې ډېرې ښځې په دولتي ادارو کې نه بلکې په خصوصي سکتور کې جذب شوي دي. ټاکل شوی ده چې د انګلستان بونی هیل کرکټ کلب له افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران سره قرارداد وکړي. د دې لوبډلې کپتان ټام میلر وویل که د ابراهیم ځدران د ویزې په چارو کې ستونزې پیښې نشي، دوی لیواله دي چې له استعداده یې په خپل کلب کې ګټه واخلي. ابراهیم ځدران په وروستیو سوسیالیو کې د یوه ښه بیټسمن په توګه وځلېده. ده د افغانستان لپاره د 19 کلنو په 2 نړیوالو جامونو کې لوبه کړې ده. د هیل کلب کپتان په دې خواشینی څرګنده کړې چې د ابراهیم ځدران د ویزې پروسه اوږده شوې ده.
د ساجر راډیو ماښامنی خبری مجله په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه شفیق یار په تخنیکی برخه کې راسره مرستندوی دی. له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو وتل پیل شوی دی، خو په رسمي ډول به دا بهیر سر له سبا شروع شي. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د یو چارواکي په وینا سی این این تلویزیون راپور ورکړی دی چې القاعده وایي دا بسنه نه کوي او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادونو ووسی. سی این این دې ته د القاعده د یو خبرداری په سترګه کتلی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه بشپړه وطن ټیک تر هغې نیټې 10 کاله وروسته پیلوي چې اسامه بن لادن پکښې ووژل سو، د هغه لخوا د جوړې سوې ډلې القاعدې د بیا فعالېدو په اړه اندېښنې اورول سوي دي. امریکایي رسنۍ وایي چې القاعده امریکا ته د نوي ګواښونو تر پولې مخته تللې ده. سی این این تلویزیون د القاعدې د یوه مسؤول له خولې ظاهرا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي چې یوازې دا بس نه ده او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادو ووزي. سی این این وایي چې القاعده په دې ډول د امریکا خلاف په ټولو برخو کې د جګړې ګواښ کړی دی. دا چې د القاعده دا ګواښ څومره جدي دی اټکلول یې سملاسي ګران دی، خو په واشنگټن او نورو لویدیځو پلازمینو کې به هرومرو ورته پام واوړي. ځینې څېړونکي سره له دې چې ترهګریز ګواښونه لا هم جدي بولي، خو دا چې القاعده دې سملاسي د کوم لوی اقدام وسولري شک لري. په ورته وخت کې دا احتمال چې القاعده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان غوندې سیمو کې بیا ځان منظم کړي ځینو امریکایي چارواکو پیاوړی بللی دی. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشری نوماندی هیلری کلینټن هم دغه ټکی ته په اشاره وویل چې شاید د دغو خطرونو د شنډولو لپاره افغانستان ته د بیرته ستنېدو اړتیا سي. هغې د ملي امنیت له پخوانی سلاحکارې کانډولیزا رایس سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې. امریکا په قطر کې له 13 میاشتنیو خبرو او د طالبانو له دې ژمنې وروسته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې دا ډله به د القاعده په شمول هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. خو القاعده شبکه چې مشر یې د 2011 کال د مې په 2 نیټه د پاکستان په ابتاباد ښار کې ووژل سو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د ځان بری بولي.
القاعده شبکې ته مو د اندېښنو په اړه واورېدل. ټاکل شوی ده چې سبا د مې په 1 نیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو بهیر رسمان پیل شي. البته پرون لا 100 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل. که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، څومره احتمال شته چې القاعده شبکه به دلته بیا سر راپورته کړي؟ په دې او د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده. القاعده شبکه دا مهال په افغانستان او سیمه کې په کوم دریس کې ده؟ شاغله یوسف زای وای
القاعده مکمل ډول لمنځ نه ده تللی، البته تر ډیره حده پوری ری پښوې ده. خدا چې مشران اوس هم تر یو حده پوری ژوند دي او د کوشش کوي، چې د القاعده داسې یو تنظیم نه و چې دوی یو ځمکه ونیسي یا یو 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 ملک تر قبضه لاندې راولیدي. دا تنظیم ده چې نورو جهادي ډلو سره چې تونو پر خلاف مقاومت کوي هغوی سره یو ځای کېږي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی ته خپله ټیکنالوژي ورکوي، هغوی ته د جنگ طریقې ورکوي. له دې امله یو ډول خطرناک شکل کې ده. خو زه په دې حالت کې نه ګڼم چې دوی په داسې موقف کې وي چې بیا په امریکا یا نورو هیوادونو کې د پخوا غوندې بریدونه وکړي. خو د القاعده راتلونکی که په افغانستان کې طالبان قوي کېږي یا جګړې زیاتېږي، نو په دغه صورت کې القاعده دا فکر کوي چې طالبان به دوباره دوی ته مجبوریږي او دوی به القاعده ته مجبوریږي، نو دوی ممکن یو بل بیا یو بل سره بیا تعلقات پراخ
کړي. یوسفزی صاحب، دا اوس دي طالبان او نه القاعده دوه غړو چې سینین سره یې مرکې کړي دي، دوی له طالبانو نه مننه کړې ده او په اصطلاح طالبان یې د امریکا په جګړه کې بریالي بللې دي. د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو تازه وضعیت یا صورتحال تاسو ته ښکاري؟
کوم ګورو طالبان د القاعده په اړه باندې ډیر حساس دي. مثلا په یاد چې کله طالبانو او د امریکایانو قرارداد کې دلو خلیلزاد ډیر زیات په دې باندې فشار راوړلو چې طالبانو سره قرارداد کې د القاعده نوم ولیکي، چې یعنی طالبان به القاعده ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. خو طالبانو دا تاکید کولو چې دلته به نوم نه لیکل کېږي، دلته به یو عمومي لفظ لیکل کېږي چې ټولو خارجي جنګیالیو ته به موقع نه ورکوي چې افغانستان کې طالبانو سیمه یا د افغانستان خاوره استعمال کړي. نو د دې نه معلومیږي چې طالبان اوس هم د القاعده په اړه باندې احترام ورته لري او هیڅ د طالبانو مشر تر اوسه پورې د القاعده هغه عمل چې بریزر امریکایان یې وجیل دي هغه غندلې نه ده. نو زما په خیال دوی په مجموع کې د یو بل سره مشترک اهداف او ایدیالوژي شریکوي، خو دا وخت دوی ډیر فعال اړیکې هم نه لري. او کوه چې په افغانستان کې القاعده څومره شمیر ده، فکر نه کوم چې شمیر ډیر زیات وي او د ګروپ په شکل کې چې مقاومت وکړي هغه شکل کې اوس نه دی وجې پاتې نه دي، چې دوی اکثره د منځنی ختیځ او عربي سیمو ته تللي دي.
یوسف زی صاحب، تاسو دا احتمال څومره ګوري چې امریکایان وایي دوی به یو ډول څار ولري په منطقه کې، یو ډول د سیمې څارنه به کوي په بیلابیلو طریقو باندې؟ ایا تاسو فکر کوئ چې که امریکایي سرتیری چې دغه سبا له افغانستان نه د دوی رسمي وتل پیلېږي، نو له دې وروسته به امریکایان وکولی شي چې که القاعده بیا سر راپورته کوي یا نورې داسې ډلې چې په مستقیم د امریکا یا د دوی د متحدانو ګټې ګواښلی شي، ایا امریکا داسې اوږد مټ لري چې له لرې ځایونو نه په افغانستان کې د دې ډلو بیا سر راپورته کول محدود کړي؟
زما په خیال دوی خو وصل لري او وسایل هم لري، راکټونه هم لري، خو په ځمکه باندې یا په ګراوند باندې به دومره قوي استخبارات نه لري کوم چې وصل لري. او یعنی دوی کولی شي چې دوی وڅاري، خو په څومره جدت چې وس ساري دلته په افغانستان کې دننه مراکز دي او د اطلاعاتو شبکې دي، دغه واسطه باندې دوی ساري. زه فکر نه کوم چې هغه څار چې کوم امریکا تعقیبولو د تیرو شلو کارونو لپاره هغه د پاغه ډول باندې پاتې شي، ځکه چې بل په خپل دا ډول بریدونه کول دا ډېر یو پیچیده کار دی. امریکا د حکومت لپاره چې دوی د افغانستان وتلي بیا د بریدونه وکړي، دا له سره نور مشکلات را جوړولی شي، د ګناه خلک پکې وجل کېدلی شي او بیا د نړیوالې ټولنې هم په دغه اړه باندې بیا مختلف نظر وي. لکه کوم یووالی د نظر چې دا وخت دوی لري، چونکې په افغانستان کې دننه دي، دوی عملیات کوي، وروسته شاید د امریکا دپاره غومره شونه نه وي.
ژورنالیست سمی یوسف زی له نننه تری کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان په یوې چاودنې کې ووژل شول. افغان خبریالان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښمن دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري، خو له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې جرمني سر لننه په افغانستان کې د روزنې ماموریت، د پوځي چارو د روزنې ماموریت پای ته رسوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
جرمني سر لننه په افغانستان کې نظامی ماموریت چې د روزنې لپاره یې پیل کړی و پای ته رسوي. جرمني د ناټو تر مشرۍ لاندې په خود ملاتړ ماموریت کې 1000 پوځیان لري چې افغان امنیتي ځواکونه روزي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د جرمني پوځ به نن په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي او خپل پام به له دې هیواده د ځواکونو ایستلو ته واړوي. د جرمني دفاع وزارت په برلین کې وویل دې هیواد دا پریکړه وروسته له دې کړې چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د خپل شل کلن ماموریت د پای ته رسولو فیصله وکړه. حاضر دمه له امریکا وروسته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډیر پوځیان د جرمني دي چې 1000 تنو ته رسیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي جرمني په تیر شلو کلونو کې افغانستان ته تر 100,000 پوځیان لېږلي او اکثر یې په دې هیواد کې تر 1 کال ډیر وخت تیر کړی دی. په افغانستان کې د جرمني ټول ټال 950 سرتیر وژل شوي چې د غول منځه 15 په جګړو یا غلچکیو بریدونو کې وژل شوي دي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د جرمني او نورو هیوادونو میلیونونه پوځیان او ملکیان پکښې ووژل شول لومړی وار دی چې لسګونه جرمن پوځیان په جګړه کې وژل کیږي. جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت لپاره تر سوالو سره په یو وخت د هیواد شاوخوا 900 کانټینرونه لیږي چې د زغرګاډو، هلیکوپترو، وسلو او مهماتو په شمول خپل وسایل بیرته خپل هیواد ته یوسي. د افغانستان په شمال کې د جرمني پوځیانو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو کم ته کومکي ځواک او وسلې استول سوي چې د دې اډې د خالي کولو په محل د طالبانو د احتمالي برید مخه ونیول سي. پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان د یو ورځنی سفر په لړ کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وویل چې جرمني به د خپل ځواکونو له ایستلو سره سره د افغانستان له خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونه ډالرو معادل دي له افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2040 میلادي کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته افغانستان ته ورکوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندهار هرات لوی لار چې دوی ورځې مخکې د چلر ور ساتونو لپاره د جګړې له خاطر د ترافیکو په مخ تړل شوی و د اوس لپاره پلانیستې ده، خو د ماینونو د ګواښ له کبله د مسافرو تګ راتګ ورباندې کم شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له سیمې دی راپورت.
دا لار د هلمند د لشکرګاه له درای څخه بیا د جړې ولسوالۍ تر حفظ مدد پورې د تیرې سې شنبه په ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له امله د 24 ساعتونو لپاره وتړل شوه، خو د جړې ولسوالۍ ځای چارواکي وایي دغه لار که څه هم د افغان ځواکونو لخوا تر 2 ساعت عملیات وروسته بیرته پرانیستل شوه، خو د لارې په اوږدو کې په خاص ډول د میراخور او حفظ مدد په سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا ګڼ شمېر ماینونه شخصي وي چې له امله مسافر په ډاډه زړه تګ راتګ نشي ورباندې کولای. چارواکي وایي په یو شمیر سیمو کې د ماینونو د شندولو عملیات پیل شوی خو لار لا هم په بشپړ توګه نه ده تصفیه شوی. بلخوا یو شمیر هغه مسافر او موټر چلوونکي چې پر دغه لار تګ راتګ کوي وایي دوی ارسوي وي چې لویدیز ولایتونو هلمند، فراه، نیمروز او هرات پر نورو فرعي او خامو لارو تګ راتګ وکړي چې له دې امله د سفر واټن او وخت زیات شوی. دوی وایي د دې مهمې لارې تړل کېدو عام ولست لوی سرخوږی جوړ کړی دی او غوښتنه کوي چې شخصي ماینونه د ژر تر ژره شاند سي. خلک په مجموع کې له حکومت څخه د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی له طالبانو هم غواړي چې د لارو د بندېدو ډډه وکړي ځکه چې د دوی په وینا تر ټولو ډیر زیان یې خلکو ته رسیږي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د کندهار هرات د لوی لارې په اړه د کندهار د والی مرستیال اخلالای دستګيري وای
زه مشکم تشویش په میوند کې دا سدر نه نورو خو غټ تشویش چې زموږ او د ټول ملت او د ولس کې هغه د لوی غټ شهر د ټول ځان ته معلومه ده چې دا د هراتو مرکز سره وسلوي او هراتو کندهار او دا کوم شهر نه چوب فلال کې دا سره وسلوي مسافر بند پاتې چې دا نو خو ته په کوچنی موټر کې راځي مسافر په لري اخرتي سیمه باندې راتېږي چې د شمال خواته سیمه کې دي. هغه موټر نه شي تللی چې امکانات نه لري او بل لار نشته.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله جګړه شوې ده. وړاندې په پدې اړه خبرونه کوي. لننه پوره درې کال مخکې په کابل کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون نه خبریالان په یو برید کې ووژل شول. خو لا هم یو شمېر خبریالان او د دې برخې ملاتړي بنسټونه کاري چاپیریال د ځان لپاره خوندي نه بولي. نور حال په دې راپور کې.
لنن ندری کال وړاندې یعنی د غوی په لسمه د رسنیو لپاره یو تور ورځ و. د 1399 کال په همدې ورځ د کابل په ششترک سیمه کې یو ځانمرګي برید ورسته چاودنه کې نه خبریالان ووژل شول. پېکه هغه مهال وشوه چې خبریالان د یو ځانمرګي برید د خبري پوښښ په مخه سیمې ته ولاړل، خو نه خبره لدی چې د بلې حملې هدف دوی و. په دې پېښې کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم ووژل شول. عبدالله حنانزی، سباون کاکړ او محرم دورانی د ازادي راډیو هغه درې خبریالان و چې د دې پېښې قرباني شول. اوس چې له دې پېښې درې کاله تیریږي، آیا د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې کوم بدلون راغلی؟ په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون خبریال حامد مایار وایي، که څه هم د غوی د لسمې پېښې ټول خبریالان ودردول، خو بیا هم د خبریالانو پر وړاندې کړکېچن وضعیت ښه شوی نه دی.
په دې وروستیو کې د رسنیو د کارکوونکو او د خبریالانو په وړاندې د مرموز او هدفي وژنو ګراف لوړ شوی دی. دا ټول داسې مهال دی چې له یوې خوا بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي او بله خوا دلته د اوس او د راتلونکي په اړه باندې تشویشونه زیات دي. د یو خبریال په توګه که اوسنی وضعیت په همدې شکل دوام وکړي، بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په غیر مسؤلانه توګه ووځي، نو له شک پرته د تیرو شلو کلونو د بیان آزادۍ لاسته راوړنې به سخته صدمه وویني.
بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه اوسنی وضعیت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مشر صدیق الله توحیدی وایي، د 2020 کال وروستۍ دوه میاشتې او د 2020 کال لومړۍ یو څو میاشتو کې یو شمېر خبریالان د هدفي وژنو قربانی شوی.
ترانه قو و تل افغانستان دا زیخته برسیره کوری ده چه دا نورو سکتورونو پشان دا بیان دا آزادی او دا ساز و رسنیو پر سکتور که هم محدودیتو دا براشی دا سیا و روحانه اینده منتنه پریخی.
د هغه په خبره امنیتي او قضایي بنسټونو یوازې د خبریالانو د قاتلانو د نیول کېدو خبره کړي، خو دا چې دوسیې کوم ځای ته رسیدلي د خبریالانو ملاتړي بنسټونه ترې بې خبره پاتې. خو د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې د خبریالانو دوسیو ته په جدي ډول رسیدنه کېږي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي وایي، د ششترک په سیمه کې د نه وژل شویو خبریالانو چې په هغې کې درې د ازادي راډیو خبریالان وو په تړاو یې 15 کسه نیول شوي چې درې یې په اعدام، د نور هر یوې په لس او څوارلسو کلونو بند محکوم شول. له بلې خوا په افغانستان کې د ازادو رسنیو ملاتړ یعنی ادارې مشر مجیب خلواتګر وایي، افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره خوندي ځای نه دی او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به حالت نور هم خراب شي.
افغانستان د خبریالۍ د کار دپاره متاسفانه خونریز او خطرناک ځای دی. د خبریالۍ د کار دپاره هره ورځ دلته یو خبرنګار تپل کېږي، وهل کېږي، د تاوتریخوالي ته مخامخ کېږي او تقریبا په هر میاشت کې یو خبریال د رسنیو کارمند دلته وجل کېږي.
د نړۍ د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې 130 د تاوتریخوالي پیښې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې دي. په دې کال کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په ګډون 11 خبریالان ووژل شول او 14 نور ټپیان شول.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازیآباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت 1300 نوي نمایو وینو ماس یې ورنه کړ او د نهه نوي کال نیمایي ماس ورکړی او دا د بل کار پرې راغی. نو هیله مو دا ده چې تاسو د لوړپور چارواکو سره رابطه ونیسئ.
تقریباً
پښتو دی زر تر زره کتابونه تر موږ ورسوي چې پیغام نه کړو ته هیله استه پروت ښکار منزل پر بیا کیسه سلام
زه بل احنا سمعتم ده کندهار مدا ما مشالي ما له حکومت طالبان صدا غشتون د کلیس تر له د بروجیه په میاش کې په دما مشالي کې د شتون شبکه تاسکی دلته د مازیګر د شپږ بجو د رسارت د دې بجو کور دا شبکه بل مناش
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون ګڼو افغانانو په هند کې د کورونا د وبا له خاطره له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. وړاندې به په دې اړه واوري، خو مخکې تر دې د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د یوې لانجمنې سیمې پر سر جګړه کې دواړو لوریو ته مرژوب لا اوښتې ده. قرغزستان کې چارواکو ویلي د وژل شویو کسانو شمېر دیارلسو ته ختلی او تاجکستاني لوري بیا یوازې د نهو تنو د ټپي کولو پخلی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پر یوه لانجمنه سرحدي سیمه نښته د اوربند تر ټینګښت مخکې پیل شوه. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نښته کې چې د دواړو لورو لخوا د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، د دوی اړخ ته دیارلس تنه وژل شوي او یو سلو څلور دېرش تنه نور ټپیان دي. دغلته وضعیت په بیړه کړکېچن شو او د قرغزستان د جنوب لویدیځې بادکین سیمې په لیلیک ولسوالۍ کې د دواړو لورو سرتیرو یو پر بل ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې پر اوربند موافقې ته رسیدلی دي. د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دوی به رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي او خپل ځواکونه به بیرته له سیمې په شا کوي. د قرغزستان د بادکین سیمې چارواکو ویلي سرحد ته نږدې له پرتو کلیو دیارلس نیم زره قرغزیان تخلیه شوي دي. د قرغزستان پولیس د تاجکستان وګړي د وضعیت په خرابوالي ملامتوي او وایي لومړی تاجکستاني لوري په کوکتاش کلي کې د دوی د اردو په یوه ډله ډزې وکړې. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لوري قرغزستان اکسای کلی ته نږدې هم ډزې شوي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان اداره رد کړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي لومړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پوله ساتو ځواکونو په ګالاوانای سیمه کې ډزې وکړې. تاجکستان چې پر معلوماتو کلک کنټرول لري ځان خواته پر اوخت مرګ ژوبلې پټه خلو ده، خو دومره ویلي چې د دوی نه تنه ژوبل شوي چې دوه وګړي په ډزو او نورې د نښتې پر مهال ټپیان شوي دي. په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته د منځنۍ آسیا ګڼې سرحدي سیمې لانجمنې پاتې دي. دغو سیمو کې څو ځله داسې نښتې شوي چې ځینې مرګونې هم وې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون ګڼو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي نن په یوه ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي، هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کلی سره مخامخ شوی دی. د همداراز د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسکه کار واخلي. تر دې وړاندې د هند د کرکټ یو شمېر ستورو لکه سچن تندولکر او د آسترالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي وو چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپل ټویټر پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزې او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. له دې جلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو له لارې شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکوونکي له هند سره خواخوږي شي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انارکلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
تاسو زموږ زړونو کې یاست.
زموږ دعاګانې د تاسو سره دي.
تاسو پیاوړتیا به حتماً زلیجی.
ما با شما هستیم هندوستان.
د ورستیو راپورونو له مخې په هند کې تر اوسه پورې څه باندې 13 میلیونه ولکه دوش پیت زره تنه پا کرونا ویرس اخته شوی او دو لکه ات زره دریس و دیرش تنه ورچخم رشوی دی. دیرو هیوادونو لهند سره ده پیوستون دشکاره ولو ترسنگ لهندیانو سره خواخوشی سرگنده کرده او مرستی وردی شدی دی.
لهم دی راپور سره ده ازادي راډیو ده خبری مجله سر تا ورسیده پا بلی خبری مجله که سید سامی عباس لطا سره ده. عباس بخیر رخلی.
تشکر.